السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 15 او د نومبر 6 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د ګډ امنیتي تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاتې دی. ایمان قلی تاسماگان بایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 13 غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اجنس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو معلومه نه ده چې پرونۍ غونډه کې د اوسني حکومت کوم استازی و او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تګ په تمه بندو افغانانو ته یو وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تګ له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدر اعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغو افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 15,000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50,000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډېږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې 1 میاشت راهیسې فدرالي حکومت شټ ډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یوې باروړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 1200 ته ورسېد. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یوه انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پرس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سې شنبې په ورځ د لویس وایل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویس وایل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري پلاوی نن استانبول کې بیا خبرو ته کینی. څېړونکي وایي د دواړو لورو حالات لا هم ترنګلی دي.
اگر چې مذاکرات در یک
کته هم خبرې په وړیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبرې په همدې معنی دي چې یو حل لار ترلاسه شي. دواړو لوري لا هم غوسه دي.
د بیپولی خبریالانو ټولنه افغانستان کې د بیان ازادۍ ته اندېښمنه ده.
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي.
جرمني ته تللی یو شمېر افغانان وایي د کورونو پیدا کول لوی سرخوږی دی.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونو پیدا کول ډېر مشکل دي.
او د اوکراین ولسمشر وایي نړیوال دی د روسیې له جګړې د دوی د انرژۍ تاسیسات خوندي کړي.
در
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن پنځمبه د ترکیه په استانبول ښار کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لوري د پلاوی مشرې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق کوي. دا چې د پاکستانی پلاوی په جوړښت کې څه دي او نننۍ خبرې پر کومو مسلو راڅرخي تفصیل له سنا کا کړاو.
استانبول نن بیا د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو د خبرو کوربه دی. دا دواړه پلاوی نن پنځمبه د لړم 15 او د نومبر شپږمه په دریم پړاو خبرو کې برخه اخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او د پاکستان د پلاوی مشري هم د پاکستان د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون دا خبر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. تلونیوس خصوصي تلویزیون راپور ورکړی چې د عبدالحق وثیق په مشرۍ د طالبانو پلاوی یو ورځ مخکې استانبول ته رسیدلی دی. د غیر رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پلاوی په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست طاهر شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی او د دې وزارت دویم سیاسی رئیس ساکر جلالی هم شامل دي. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر سیاسي شنونکي سره لدې چې د دوه خبرو د سمدستي لاسته راوړلو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي. د دې ټلې سم یوسف زیا ازادي رادیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده
که چه هم خبری به ډیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبری په همدې معنا دي چې یو حل لار ترلاسه شي. زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغیز لاندې دي. د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته، خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پاتې ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند دوام پر هوکړې پاتې ورسېدې او په درېم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامیې کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه راغلی و چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر شپږمه په استانبول کې کېږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19مه ترسره شوې وې. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تصمیم وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کېږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې دي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو رئیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبرې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو ته غوږی د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات له خن سره مخامخ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړې ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې خویدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته یې د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسیدلی چې له امله یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 120 کورونه په بشپړه او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللې ده. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وایي د زلزلې له امله کور نړیدلې او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
خونای ما چپه شو
دی وایي زما کور په بشپړ ډول لمنځه تللې او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم. ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمينه برابر کړي ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه لمنځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابر کړي. د نومبر په 3مه دا زلزله چې سهار وختي و بجره رامنځته شوه د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونی او شدید زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 اگست میاشتې په 1.3مه د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې له امله د رسمي شمېرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او د غراز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
و مور دل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي زلزله ځپلو ته د مرستې چارې له خان سره مخامخ شوي. تر دې وړاندې هم د طبیعي آفتونو له کبله په کور دننه زرګونه کسان بې ځای شوي. له افغانستانه کډوالۍ هم یو لوی ناورین دی او ګڼ شمېر کسان له افغانستانه نورو هیوادونو او اروپا ته تللي دي. په جرمني کې افغانان وایي دلته له رسیدو سره سم هم د دوی ستونزې خلاصې نه دي او وایي چې اوس یې لوی سرخوږی د کورونو پیدا کول دي.
بیکوري هغه ستونزه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه په جرمني کې ډیر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په هامبورګ ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوي او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ دغه هیواد ته کډواله شوه. د اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډېرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي دوه لپاره ډېر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نه وي.
دا کډوال د کورونو د نشټوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لیرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډیره سختي او لوړه بیا تر لاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې لکډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ور باندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایږي. د جرمني د منهایم ښار په یو کلی کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل،
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډیرو سختي سره تر لاسه کړي لایسنس، او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف را لټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دو کارته په دغوري کې ناکام شوم، یو کارته عملی کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پرې مې څلور ورځې نیم زره ایرو متر اوسه مصرف شوی دی. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سوته رسیږي هغه معلومات نشته دی.
په جرمنی کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپل ښارونو کې کورسونه نشته او وردی چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لري نور ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمنی په یو کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې وینې غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی یم، ماته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار کې ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي. یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازې شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو وختي ول چې نوې راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمينه برابر کړي. بل لور ته پورو په هیوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلې دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغه هیوادونو کې د هوساینې سیستمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسي سختي شوې دي. په 2024 کال کې د اروپای ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي و اروپای ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونو نو ته د زیانګلو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله مختلفو هیوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هیوادونو کې هم د بیکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هیوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زون تک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد 15,000 خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستان نه جرمني ته لیږدولې دي. تازه جرمني سه شنبه د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1,900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هیواد یې د منلو ژمنه کړې ده.
اوریدونکو، بیا هم پاتې کیږو. په جرمنی کې د جرمنی حکومت د اسلام پالي ټولنې فعالیت منع کړ. جزئیات له سلطان محمد سرور اور.
د جرمنی کورنیو چارو وزارت وایي دی وی اسلام پالي ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. لدغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونو وو يرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندت ویلي دی چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خبرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړو، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوې او اکثر فعالیت یې آنلاین وو. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشل دیموکرات ګوند څخه د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی، هغه ویلي دی چې یو خطرناک فعال اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر د خپل هیواد د انرژي سرچینو د ساتنې لپاره د لازیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. ولادیمیر زيلنسکي پرون چهارشنبه له کیف څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې د روسي له بریدونو د هوایي دفاع او د انرژي سیستمونو ساتنه د لوی لومړیتوبونو څخه ده. په داسې حال کې ده چې اوکرين کې د روسي ناموجه ارغل سلورم ژمي ته داخليږي او د روسي پاوز په سیستماتیک ډول د اوکرين د برېښنا فابریکې او سبسټیشنونو باندې بمباري کوي.
لا خبرونو ور اخوا
د بيپولي خبريالانو سازمان ارسف وای طالبان په افغانستان کې خبريالانو نه د جبري اعترافونو په خستلو او د ویری فضا په رامستکولو سره دوی زپی او د بیان ازادي لستونز سره مخامخ وي. د دې سازمان اندېښنو ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د بيپولي خبريالانو سازمان ار اس اف وای د افغان خبريالانو ترنیولو او جبري اعترافات اخیستلو وروسته د دغه اعترافات خبرول د طالبانو لولوري د افغان خبريالانو د سپکاوي نوې تاکتیک او د خبريالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. دغه سازمان د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبريال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبريالانو نه د جبري اعترافات واخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤل سیلیا مرسیه ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبريالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکول مخاوني سي. په ورته وخت کې اوشمن افغان خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافات ته اړوستل شوې دي. یو افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرې خوت.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبريال یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله.
یو بل افغان خبريال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیولې او روسي ترې په جبري ډول اعتراف اخیسته. داسې مهال چې په خبرې د لکورنۍ رسنۍ سره کار کوي. ار اس اف ویلي له مهدی انصاری پرته حامد فرهادي ابو ذر سارم سرپولي محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبريالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبريالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دی اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شي او په زور اعتراف کولو ته اړستل شي. ار اس اف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نور افغان خبريالانو چې د طالبانو په توقيف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبريال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په 4مه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور پاتل لسمیشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خبره کړ چې هغه په کې له بهرنۍ ورسنۍ سره په همکارۍ اعتراف کوي. خود خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لولموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنۍ اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبريالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنۍ په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ یو برخه بولی. نو موړی ازادي راډیو ته ویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
شرط آزاد بشن.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګ افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت پرانا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیس کار لامل نه دی ول شوی حدودوی د عدالت د خبر اعلان او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شبو ته رسیدلی یو په افغانستان ورزو پاکستان ته هلته هم د میشت افغان خبریالان د وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوې دي او ال سی وی چې د غلط افغان خبریالان له ستونزو ننګونو او سپکونکو چلندونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
پاکستانی پولیس لدوی ویزه وړي داسې محل چې په خبره د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبریالې د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی با شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی بلادی وگل تامر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دکور کرده کول یا ده پیسو بدلول لکوی ده پاکستانی افغانان تا پلوی زندان بدل کرده. تر څنګه هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. هغه خوراکي توکي نشورنی ولې دا وضعیت خبرانو لپاره بيخي بد دی ځکه چې افغانستان کې هم سموک شون خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشتي افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست دشت گذار کنه نمیدونم چون اینا میگن شما غیر قانونی سی
لو کور به هر هیڅ وتل نشو زکه وای تاسو نه قانوني دی ورځو کې خو بيخ کور کې بنديان دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې په موخه کډوالو سخت فشارونه راوستي دي.
پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لو وخته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقض وباله د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11 د ډیوران د کرخې په وګدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچل بریدونه وکړل چې په پایله کې د وړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دواړو خواو بیا د اکتوبر په 19 په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26 استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26 نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO
د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش د یاد سازمان د کډوالو عالی کمشنری د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر نور بنسټونو ته په یو سرخلاص لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو شکنجې باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بی پولې خبريالانو سازمان آر اس اف او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغه هیواد ایستلې دي.
د ازادي میلمه
سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک به لشکره د هیواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړي دي، خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړي، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کاله مخکې زیږېدلې هم نو را باندې غلام مصطفی نوم یې خو او سالک زما د پلار ته خلص او هغه صوفي او خانقای درلوده. هر جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زه هم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای، نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی وو او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و، شاعري یې کول او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم، دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په عادت اخبار کې خپرې دي.
سالک صاحب، تاسو په لیکنو باندې
پریشان دا وځو
د لیکنو باندې مو ورسته به هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو. سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره وو. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو لهم په مهاجرت کې وی پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره وو، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
در مهاجرت اثر خودیرو زکه چې که زه په وطن کې خایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وکړم، په د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساس او د وطن احساس ور سره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بله دا ده چې پښتونخوا کې و، پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زموږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي او په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی بار اونۍ غونډه کوله، په هغې کښې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډو کښې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کښې وم زه، او دا هلته پېښور کښې ملګري مجبوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغې سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تلم، وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد به هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره به کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کښې څېړنه ښه کېږي. دا به د پېښورۍ وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کښې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجملاند، لکه عبدالله پیکار، لکه نورو، دوی چې کله شاعري وکړه په پېښوریانو ومنل چې اوس د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کښې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر وکړه. بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه، چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول، دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کښې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړه. دغسې د نوي نوو ژانرونو سره اشنا شو، ناول م وپېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درېو څلورو کلونو راهیسې د هېواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولی چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کښې م ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نومونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شوه چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوې وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري، دا هغې په دې دا مصره مې د لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ، چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو داسې یو شاعر ته یې ورکړه، او څه کال یې ما ته راکړه، زه هم په هغه کتار کښې راغلم. نو دا زما دپاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو، نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانی جنید بنسټ وکړه، او زه بیا ما ته نوې انرژي راکړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړه چې خبر شوم، زه اوده ومه چې راویښ شوم، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه، خبر د خوب باندې ورته اخته له چې را ته دی ویلو وایم وایم چې زه خپل را پات چې نو زه درته وایم زم ډیر خوشاله شم زما کورنۍ ډیر خوشاله شو او هغه کارونه چې ما د نظر د نظم او د نصر په برخه کې کړی دي د لابل کارونه دي یو قسم نه پوښوم چې دا کارونه دي ارزښت نه دي مو خو د سګرله چې زمون دې کارونه ته بچو په درنستر کې ګوري یا باندې ګوري جنید بنسټ دا احساس راکړ چې نه زه یو څه یم یو څه نکړی دي او یو څه باید وکړم.
یو شعر مو دا اوس چمتو لري راته وی وایست بیا به نورو خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ښه یو غزل به درته ووایم دا نوي غزلونه خو مو چې ما کوم لیکلي دي هغه په فیسبوک کې یو ما سره نقل نشته خو د کتاب نه به درته یو غزل ووایم چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کې تسبیح دی او په غاله کې زنار پاتې دی توبی بمریو مې کده به بس د امن کور وي توبی بمریو مې کده به بس د امن کور وي چې د تقوا په وینو لاندې لا بهار پاتې دی په خوله کې نه وایي مچري ګریوان چغې وهي خلو کې نو وای مچري ګریوان چغي وهي چې د جانان او د رقیب ترمنځ تار پاتې دي مای بیګا زلف لمخه لولي خدای ګو مای بیګا زلف لمخه لولي خدای ګو د حیا نور لا تر اوسه پر رخصار پاتې دي ستوري مجنون د پلوشو په جبه داسې وایل ستوري مجنون د پلوشو په جبه داسې وایل کله هغه د چې د مینې پر مدار پاتې دی یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري هغه د تور غوند جانان لکه کو سار پاتې دی نه می د ستر ګوخ کی پاتې نه ګلونه نشي نه می د ستر ګوخ کی پاتې نه ګلونه نشي ګرانی نظر می لکه تشمزه د هار پاتې دی دا یو غزل
ډیر اعلی ډیر ښایسته غزل او په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې و چې تاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې و د صوفیانو په طریقت کې و په دې غزل کې هغه اثر ښکاری ماتخلق کړه شونو تاسو به هغه حقیقت وویاس چې څومره د پلار طریقت تاسو په مجموع کې په شاعري او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود.
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې مزه د خانقاه خادم وم نو دا څومره ورونه به خپل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو په لاسونه یو باور واچوا او ډوډۍ ورته راوړو دغه په دې خانقاه کې به کتاب فانی کې دا سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم وایل کېد پښتو کتاب او یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېد خو فارسی کتابونه په کې ډیر لوستل کېد مثنوی لوستل کېد دا اتار کلیات لوستل کېد شورش لوستل کېد دا سه د نور شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېد دا کتابونه لوستل کېد او دا به تشریح کېد زما د اغاددي دغه چې و اغاددي اولنې پوهنځی او ښوونځی چې و هغه همدغه خانقاه وه چې زه په شعر پوه شوم د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم. نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سرځه لیکلې ده هغه هم دا یادونه کړې ده چې د دغه په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. داسې تقسیم الحق کاخیر یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی او دا د کور خبرې ځکه کړې ده چې تقسیم الحق کاخیر په پوهنتون کې په دعوت جهاد پوهنتون کې زما استاد و زین پیژندم او زما د پلار خبرې نورې دل وی ډیر عجیبه چې دا تقسیم الحق تاج اخیر به په تلویزیون کې راتل په تلویزیون کې به راګېدل او هغه خو صوفي او د کاغذ نو سه او یو ورځ زما پلار په تلویزیون د هغه خبرې واورېدې نو دا خو ډېر سړی دی نو تل دا زما استاد دی بیا په بوټ کې زما پلار ور سره مخ شوی و نو بیا تقسیم الحق تاج اخیر او درول ورته ویلو چې دعا راته وکړه هغه ورته ویلو چې زه خو د کاکا سیم مرتبه چې څوک ته رالي چې دعا نه کوم ته ما ته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلي نه پوهنتون ته لاړم تقسیم الحق تاج اخیر راته ویل چې ستا پلار مې ولیدل زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیدل وایي دغسې خبره وه بیا مې چې پلار وفات شو تقسیم الحق تاج اخیر نوي کلي ته د هغې د فاتحې ته راغی د نورو استادانو او شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم دا نو څنګه وي خو هغه اثر یې راباندې شته دی او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي خاطبه مې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ووایم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د مړه ښکاري تړلې سترګې خو د ښکاري سرابي حسن زه دې څه وګڼم چې جل وهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولې وایي د دې دا غزل مې چې ولوستل زه دې څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي بیا له هغې نه وروسته مې پلار خپله شاعري چاپ کول پرېښود او زما شاعري چاپ
دا ډېره جالبه کیسه ده
تاسو سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده د پلار مو کتابونه پاتې دي اثر چې چاپ شوی دی هغه راته ووایا لطفا
یو لري د شاعري یو ټول دا د څو کار شو چې هغه د نصر لیکلم لرو د شاعري ټول دې درلو د ټول په خانقاه کې وو خو یو تراژیدی دا ته خشوا د زمونږ په خانه مجيبه خلک دي او کلا چې ما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د خبر نه راغلم منګرار د خپل کلی د چپیار د پلار د جنازې سره الته دا د کتابونو د ابدا اثر چې په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې د تبرک د پاره د اتو لار څخه هغه کوټه کې چار سو کتابونه او کې نمازونه او کې د خپل اثر دا ټول لیولی وو دا ټول لیولی وو او هیڅ نو پرې شنو هغه چې دا ما کوشش وکړ چارا ترانه کړل یو څه شیرونه ما پیدا کړل او هغه ته کتاب ته ولیکل یو نظم دې چې مثلا چې اخر اوز او زل سقار سره مصرعات او د دیدار سره دلته په مونږه کربلا جوړه ده کور کور په کور سخت او ویلا جوړه ده زاله زمانان زمون تباشل کدی او نور والا فناشل سپیره په خاور ما شومان جاړي دغه سی وستره ته په نه دې جنل دې غزلې دغه چې غزلې د سلی کلی یو شعر د تاسو د سره پر یاد چې دا د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی و چې چالا سر کې نیولې او چالا په سری سے میدان د امتحان ما بوبا ورته کتل نو د شاعری ښه شاعری وه او دغه وه نو ما سره دغه نشته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده هغه مجلو کې شعرونه شته دی نثرونه شته دی لیکنه شته دی دغسې درې ګونه اتحاد چې وو د مجددي صاحب او د پیر صاحب او مولوي محمد نبي د هغوی په مجلو کې په کلکشنونو کې اثار شته دی او یو څه شعرونه یې زما سره هم شته دی د کتاب په بڼه یې اثار نه دي چاپ شوي نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ نثر نظم ټول راته وایاست لطفا.
مثلاً نظم و نثر ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڑکا سندریز چینی توری ستوری او غنی په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټولګي دي چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي سپرلې په خال کې نومېږي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی، دغسې د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي ثم رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی، دغسې د نفت په اړه مشهور دی، دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر صفی، دغسې مرمرین توري د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده، دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي، ناول مې پاتې شه باران نومېږي، نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د مخزن او د خیرالبیان مقایسه شوې ده. نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول خپاره شوي دي، او یو کتاب ناچاپ لا سره دی چې خیبرۍ خبرې نومېږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی، د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلې وای، خبرې مو پکړې وای، مګر دې د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی، نو په دې خاطر ورځو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره، د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پېښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره تاسو یو ځای د یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړول وو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار. دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر لغو لمړنیو بنسټ خودونکو لډلې وی، او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و. زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده، په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول به مو، په دې باب را ته خبرې وکړي.
دا انډیوالي خو بس قدرت منظوره و، دا چې جوړ شو چې د پېښور پښتو ادبي جرګې په یوه غونډه کې مشاعره و، په هغه مشاعره کې ما غزل ویلې، نو دا به چې خبر شو چې زم افغاني ما نورانی دې شورا ته ویلې چې زم افغاني ما او باز محمد ادبي پیژن سلامات ویلې چې په صدر کې زه د سګریټو ګاډه مې د سر په صدر کې انتراشه، بیا د باز محمد عابد ته ورغلم، اول د باز محمد عابد سره آشنا شوم، نو بیا ما باز محمد عابد لو د قلندر مومند صاحب لیکونکو مرکې ته، بیا باز محمد عابد لاړ کاروان صاحب ته، دا چې کاروان صاحب راغې نثار صاحب هم صدر راغې، نو مونږ ملګري شو. دا ملګرتیا داسې وه چې په هغه وخت کې مونږ به چې څه کار درلوده هر څوک به په یو کار پسې دغه ولالهاند او یو دند او یو اندېښه درلوده، د هغې نه وروسته به مونږ راټولېدو په صدر کې یو هوټل و، په هغه هوټل کې به ناستو، یو بل ته به م شعرونه ویلې، یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فلافل ادب شوي وو، بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه، بغیر د شاعرۍ نه، او دغه ورځ مونږ تېره کړه په هوټل کې. بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بېلېدو سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي، ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو، نن به عابد صاحب سره ځو، نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو، نن به زما ځای ته ځو. لا ګورو هلته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې، کتابونه به م لوسته او خپله شاعري به م کوله او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پرې باندې خبرې کوو، دغسې به م د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو فصل لوسته، نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصر شاعرانو کتابونه دا به م لوستل، په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بیخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه وو لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علتو چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه، کاروان چې چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله، ما د تعوض بڑک ولیکله، اسار صاحب څنګ څنګ ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د تصرف صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ، چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ، په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې، او اوس هم په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه تاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دې که په یاد وي درته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي، او کتاب مې مخته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل کې نه ویم. خو بس زه به د تعوض بله کره واړم چې هر دغه تېنه را واوړې د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر. ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه، پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر. ستار انگینیا دنیا پروش ستار ما 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 ستار ان څه زما غرور نشم لاین غزیدلې د غرب په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکلی دی پاتې شباران دی نومېږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه، او په افغانستان کې چې کومې راډیوګانې پښتون خپرې هر یوې راډیو که هغه په کابل کې دي که په هغه ونه که هغه په ولایتونو کې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و په کال سې. دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول به لیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شوم ما ویل داسې کار به وکړو چې زه بیا ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم، وایي زه صحیح به ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته په منځ کښې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کښې مې لیکلی دی. ناول خو ولیکل شو، وایي دا خبر په تا باندې لیکل زه خو یې نه اخلم. بیا مجبور شوم په خپل نوم مې چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کښې ولاړ دی او رڼا کوي، نو دا مې یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لوی دویمه برخه یې ولیکه، او که دویمه برخه یې لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک چارې یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه. که د خدای رضا وه او زما صحت ښه و لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه. خو دا ناول تر اوسه پورې همدا یو صرف همدا یو ناول دی پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمو. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې ل درې دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01 01.